بس مننه کورودان دروان خبرونه اوریدون کته شراغلاست وایم پر خبرونه کې د کندوز شهر د جګړې تازه جزئیات ترکو خو مخ کې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو. افغان ځواکونو د کندوز شهر له جنو سیمو طالبان استلی ملګرو ملتو او افغان حکومت له پاکستان او ایران غوښتي دي چې له کډوالو سره سم چلند وکړي او امریکا په سوریه کې د روسیې له لوري د جنگي جنایتونو د لګولي تور د څېړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د کندوز په ښار کې تیر شپه درنه جګړه روانه وه، اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د ښار په لویدیځو، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د کندوز والی وای چې کوم سیمې تصفیه شي هلته له خلکو سره د بیړنیو مرستو د رسولو چارې پیلوي. اسد الله عمر خیل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې سیمو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي چې ورته عجله اړتیا ده. ښاغلی عمر خیل وویل
دا قسمت یزي کی بعض نقاط را ابای نل قطع کرده
بودن پوزینو زاینو کی د اوبو نلونه قطع کړي وو. د جمعې په ورځ بیرته د نلونه ورغول شول او به خلکو ته ورسېده. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه شوې ده. د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یو سروي هم پیل شوې ده څو هغه کورنۍ او کسان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري معلوم کړي. د کندوز والی وویل چې دا بیړنۍ مرستې دوی له خپلو اضطراري امکاناتو څخه برابروي او تر اوسه له کابل څخه بشري مرستې کندوز ته نه دي رسېدلې. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې دېره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغان هیئت مشي اجرایي رئیس عبدالله کوله، همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې له ایران او پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر دې په درنښت همغږي د هغوی په خپله خوښه او په تدریجي توګه مخته ولاړ شي. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې څلور اړخیز غونډې لغړیو سم غوښتنه داده چې ټول ممکن اقدامات وکړي څو د افغان کډوالو ستنېدنه تدریجي او په داسې یو سرعت وي چې زما حکومت وکولی شي د دوی لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو عملي او پایدارې لارې چارې برابرې کړي. په غونډه کې د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوچ ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په سړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته په تګ مجبور نه کړي او د هغوی لپاره به ټاکلې موده د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسګونو زرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کېږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس دا ستونزه نشته او د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا قسمه ای که ای هم مونږ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د امریکا دفاع وزارت په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو شای یو اندازه پیسې د خیالي سرتیرو په نوم په چلول ځای شوي وي. نوموړي د رسنیو د حق راپورونو یادونه کړې چې وایي په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو یو لویه برخه چې د تنخواګانو پولیسونو کې شته د عمل په میدان کې هیڅ وجود نه لري او د دې تش په نوم خیالي سرتیرو تنخواګانې په فساد کې ښکېل سیمه ییز مشران ترلاسه کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوټ سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب دروانې جګړې پاړه چیرې چې د 2500 په شاوخوا کې ملکی وګړي ایثار پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو څرګندونو ګڼل کیږي. ماسکاو د جانکیری د دې څرګندونو په وړاندې چټک عکس العمل وښوده او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د روسیې یو تلویزیونی چینل ته وویل د دې ټرمینالوژۍ تر شا جدي قانوني عواقب موجود دي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریې، اوکراین او نورو مسلو پر سر اړیکې یو ترنګلی وضعیت ته رسېدلې دي. جانکیری وویل روسیه او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو، ماشومانو او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاته کړه دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایتونو د څیړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې اعمال ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. بلخوا فرانسې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن شنبه د سوریې په حلب ښار کې د اوربند د ټینګېدو لپاره یوه طرحه وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګند روسیا تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگتن په وینا په دې کار سره روسیه غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د ادارې رئیس د جمعې په ورځ په اعلامیه کې وویل دا باور لري چې د روسي حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمېر شخصیتونو او اشخاصو د ایمیلونو حق کول رهبری کړی دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دې هڅو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسي لوړپوړي چارواکي د دا ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. تر دې مخکې د سایبری یا آنلاین امنیت خصوصي شرکتونو ویلي وو چې د روسیې د امنیتي ادارو سره تړلې ډلې د امریکا د یو شمېر سیاسي ادارو او شخصیتونو د ایمیلونو پاک کولو کې لاس لري. خو د ولسمشر اوباما ادارې تر اوسه په څرګنده په دې برخه کې د روسیې د حکومت د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. د حق شوي ایمیلونه په ویکیلیکس ویب پاڼې او همدارنګه د ډي سي لیکس ډاټ کام په نوم یوې بلې ویب پاڼې خپره کړې وو. فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه د تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د روسي جنگي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوی زیات کړی دی. د نوی تړون د جمعې پر ورځ د امریکا د دفاع د وزارت د مرستیال رابرټ ورټ او د فنلند د دفاع د وزیر یوسی نینینستو ترمنځ لاسلیک شو. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو مرجع احمد سي خبروي.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریټ په کچه اټکل شوی. نن به په اکثر لوی ښارونو کې به آسمان لمر وي. په کابل کې به آسمان لمر وي. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه نه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه نه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 24. په بدخشان کې به هوا نسبتا ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 24. او په جلال آباد کې به هم هوا نسبتا ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 19.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د کندوز د جګړو له تازه جزئیاتو خبرو. نړیوالو چاپي خبرونو ته هم د کندوز امنیتي وضعیت کتنه کړې ده. د هلمند د جګړو تازه حال هم درکو. عبدالعبدالله په جنوا کې د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتو ګډې غونډې ته وویل چې هیواد د افغان کډوالو ستنېدنه باید تدریجي وي. د اجرایي رئیس د دې څرګندونو جزئیات درکو. په کابل کې د دارالامان ودانۍ جوړیږي.
بل حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ.
ستاسو یو شمېر رسېدلې سمېسونه لولو او د اسادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر خپور کړ چې د کندوز په ښار کې تیر شپه ترانه جګړه روانه وه او اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده. او دا مو هم واوریدل چې د کندوز ښار په لویدیځو ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د دې تفصیل د ازادي راډیو له خبریال په څرګندونو کې اجمل آریان له نورو جزئیاتو سره.
تیر شپه تمام شپه د کندوز غربي سیمه کې او شرقي او شمالي سیمو کې درنه جګړه روانه او د سپکو وسلو او درنو وسلو غږ اوریدل کې د همدارنګه پوځي هلیکوپټرو خپل بریدونه کول. د معلومات له مخې د افغان ځواکونه تیر شپه توانېدلې دي چې د کندوز غربي څنډه یعنې د سپینزر چمن شاوخوا سیمې کوټې ګرد سیمه دا د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي دي او لا هم دوی پر مخ روان دي. همدارنګه دوی د کابل په بندر کې هم پرمختګ کړی ده او د کندوز شمال شرق لور ته چې د بالایسر دغه بالایسر سیمې هم دوی پاک کړي دي. دلته دویمه حوزه وه امنیتي حوزه دغه حوزه هم بېرته افغان ځواکونو نیولې ده او د کندوز ښار شرقي څنډه یعنې د خان آباد بندر د خوجه مشهد سیم شفتالو باغ دغه سیمې هم افغان ځواکونو نیولې دي. خو لا هم د ښار په غربي او شمیر سیمو کې شمالي او شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې هڅه کوي د نن ورځې په اوږدو کې دغه ښار په بشپړه توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
افغان ځواکونو د کندوز ښار له ځینو سیمو طالبان په شا کړی دي. په هلمند کې څه حال دی؟ هلته هم پرون درنه جګړه روانه وه او تیره شپه هم جګړې وې. الیاس دایی له لشکرګاه په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، د لشکرګاه امنیتي وضعیت څرنګه ده مخکې تر دې چې د ټول هلمند پوښتنه وکړو؟
شبر صاحب سلامونه، دغه وزه خبرې کوم. د لشکرګاه ښار په تقریبا شمال ویدیزه سیمه کې چې دا د بشران په نوم مشهور ګڼمشته سیمه ده، دغلته اوس هم درنه جګړه روانه ده. البته دا جګړه تېره شپه نږدې یوې بجې وروسته شروع شوې ده او په تقریبي ډول د لشکرګاه د کمربند نږدې اویا تر پنځه اویا سلنه پورې دا برید روان و او په دې برید کې د ډیرو غټو وسلو نه استفاده کیږي تر اوسه پورې هم. او ویل کیږي د بشران په سیمه کې چې د درېیمې امنیتي حوزې مربوط کیږي او دا د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې کیږي، دغلته ځینو سیمو سکوت کړی او وسلوال ویل کیږي بشران ګرمیش سیمې ته داخل شوي دي. اما خپله د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې چې د لشکرګاه دقیقا په شمال او شمال ختیځ کې کیږي ویل کیږي کومې سیمې سکوت نه دی کړی. ولې جګړه په مجموع کې اوږده جګړه وه او دا په دې تیرو تقریبا پنځه ویشت تر دېرشو ورځو کې دا اولنۍ سخته او اوږده جګړه ده.
دای صاحب، د تلفاتو په اړه تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې افغان چارواکي څه وایي او یا طالبانو ازادي راډیو ته څه ویلي دي؟
په مجموع کې ورپور چارواکو د ولایت په فتوا اندویانو د دې جګړې په اړه رسنیو ته معلومات نه جوړ کړي. ولی هغه معلومات چې موږ د پولیسو د منابعو او د ځینو حوزو د امیرونو او د هغوی د همکارانو سره ترلاسه کړي ویل کېږي چې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. ځینې دا تلفات درانه بولي خو ځینې یې عادي، ځکه په ځینو سیمو کې پوستو باندې چې زور راغلی په خاطر بشران کې هغوی سیمې پرېښي دي. نو دقیق ارقام نشته. البته د اردن صبح واده وکړو چې نن به د دغه مسایلو په اړه کولای شو لږ پوره معلومات وروسته بیا اردن ته ورکړو.
دای صاحب، له لویه سره د هلمند د ولسوالیو تازه معلومات لري چې په کومو سیمو کې جګړه شته او کنه امنیتي وضعیت بهتره شوی؟
ولسوالی کې اردن کې بهتر معلومات لري او دا مسولینو هم بار بار مستعد کړی دی چې دغه اوس د هلمند پنځه ولسوالۍ د وسلوالو سره دي چې په هغو کې جګړه نشته. د اوو نورو ولسوالیو چې البته دا اته ولسوالۍ د دې له جملې خانشین ووتئ او حکومت د پریکړې له مخې د خانشین نه هغه سرتیري چې په بېلابېلو سیمو کې په پراګنډه ډول د وسلوالو څخه په جګړه بوخت وو هغه راوویستل او د لشکرګاه د امنیت او د دې ګرمشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هغوی دنده رسمي ته اړه کړې چې وشر په عملیات کې برخه واخلي. ولې برېنو شان د نادلي مرکز کې نږدې هم جګړه شوې ده. د مرجی پر ځینې مربوطات باندې هم چې ولسوالۍ شاوخوا کې رواج تعمیر اته هم خال خال دغه سوي دي. خو چون تر اوسه ډېر وخت دی او په سیمه کې ټلپلان هم کار نه کوي، دقیقا سړی نشي ولی یوازې د لشکرګا پر شاوخوا پر جمعیتي کمربند باندې جګړه سخته وه او د ښار اوسیدونکي برای ماښام نسبت نور شپو ته نارامه وه.
الیاس ته یې مننه. په یوې خبرتیا پسې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو چې د کندز د جګړې په اړه مطالب خپره کړي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
سلیم محمد سلیم نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړي.
ځینو غربي ورسپانو او خبرونو په خپل تازه غنو کې د کندز ولایت پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي کال مخکې هم کندز شهر د وسلوولو طالبانو لاس ته ورغلی و چې برتنیولې له تلفاتو سره ملګری و، ځکه هغه وخت په تیروتنې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون هوایی حمله وسوه چې د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون ځینې بېګناه کسان پکښې ووژل سول. په لیکنې کې راغلي دا ور د کندز ولایت په ګڼمیشتو سیمو کې له دوشنبې راهیسې روان جنگ د دې سبب سوی چې د ملګرو ملتونو په حواله لس زره کسان کډې کولو ته مجبوره سي. برېښنا نسته، خوراکي مواد او اوبه هم په سختۍ ترلاسه کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا کندز له بشري ناورین سره مخامخ دی. د امریکا خبریدونکي وال ستریت ژورنال ورسپانې بیا د کندز ولایت په باب د ملګرو ملتونو بیانونو ته اشاره کړې او لیکي ډېرې کورنۍ نه دي توانېدلې چې د کډې کولو په وخت کې د خپل کور مهم وسایل له ځانه سره یوسي. دوی هر څه په خپلو کورونو کې پرېښي دي. د لیکنې په حواله ملګري ملتونه له افغان حکومت سره همکاري کوي چې زیانمنو سوو کسانو ته مرستې ورسول سي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې په لیکنې کې ویل سوي چې د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي نور ولایتونو له دې جملې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف او کابل ته هم کډه سوي دي. فارن پالیسي خپرونې هم په خپله یوه لیکنه کې د کندز ولایت امنیتي وضعیت ته کتنه کړې. په یوه برخه کې لولو تیر میلادي کال هم د سپتمبر پر 23مه طالب جنګیالیو کندز ښار نیولی و. د لیکنې په حواله دوی د سهار په لومړیو کې کندز ښار ته لاره ومونده او تر غرمې پورې د ښار مرکز هم ونیوه. د خپرونې په حواله د 2015 میلادي کال د اکتوبر پر 3مه د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو د ورځې په لومړیو کې د خپلو افغان همکارانو په غوښتنه هوایی حمله وکړه، خو وروسته څرګنده سوه چې دا د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول مرکز نه بلکې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون و. د خپرونې په حواله د دې حمله د کال له پوره کېدو سره جغت وسلول بیا د کندز ښار دروازو ته رسیدلی دي. په همدې تړاو اکانومیست مجلې لیکلي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د حملو زیاتېدل په ځانګړې توګه پر کندز ښار حمله په بد وخت کې سوې ده، ځکه هم مهاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د مرستندویانو په کنفرانس کې وو او افغان حکومت خپلې دوه کلنې لاسته راوړنې پکښې څرګندې کړې او د راتلونکو کلونو لپاره یې خپل لید پکښې واضح کړ. د مجلې په لیکنه تیر کال پر کندوز ښار د وسلولو تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په لوړه وز ژمنه کړې وه چې دا پیښه به بیا نه تکرارېږي. مجله لیکي دا ور د وسلولو تر حملې 24 ساعته وروسته د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځیانو تر رسیدو وروسته وسلول طالبان شاتګ ته مجبوره کړی سوي، خو د دې پیښې له کبله رامنځته سوی شرم لا هم پر ځای پاتې دی. اکانومیست مجله زیاتوي دا یوازې کندوز ښار نه دی چې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، بلکې هلمند او فراه ولایتونو دغه ورځ د افغانستان نورو برخو ته هم تهدید پیښ دی یا هم د جنگ په صحنو بدلې سوي دي.
په جنوا کې پرون د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس هم ژغېدلی دی. اجمل اند راپور لري.
افغان اجرایي رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شوو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاوو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپل خوښه او تدریجي وساتي. ښاغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي د کډوالو خپل هیواد ته ستنیدل په خپل خوخوي دوی د ستنیدو په اړه خپو شوی بیا د مسونیت او درنخت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنیدل تر سره شي. افغان اجرایی رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافی وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپل تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستان شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې د په وینا دا موده باید وغځول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې افغانستان سره د مرستو شو ژمنو ته په اشاره وویل. د مرستو د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عمل کې دل په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نو مولي حمله ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو پر وړاندې چلند وکړي او د بیا راستنیدو پروسې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لري ووسی. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې داسې یاد کړې.
وزیر مهاجرین پاکستان
خغل فیصل وای د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د استلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلام مشوره کوي او دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي. د مولي بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشتې څخه د بل کال د مارچ میاشتې تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د استلو پروسه په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي. په دې څلور اړخیز غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښ کې مرسته وکړي ځکه د ده په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بېساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بیلابیلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته مداخله 15 کاله پوره کیږي. ازادي راډیو په یو راپور کې د افغانستان د درویو لویو ښارونو د اوسیدونکو نظر اخیسته. ازادي راډیو دغه کسان پوښتلي چې د تیرو 15 کلونو واقعیاتو یې په ژوند څه اغیز کړی. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
امریکا 15 کاله په خوا او په دغه هیواد باندې د سپتمبر تر تروریستي بریدونو وروسته د 2001 کال د اکتوبر په 1 په افغانستان باندې هوایي بریدونه پیل کړل. په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور او په افغانستان کې د بیا رغونې پراخې هلې ځلې پیل شوې. افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې څرګندې لاسته راوړنې لري. په میلیونو کوچنیان ښوونځیو ته ولاړل او خپلواکې رسنۍ ګڼې شوې. خو د میلیاردو ډالرو په لګښت سره سره افغانستان بیا هم د نړۍ یو ډیر بې وزلې او ناآرامه هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې اداري فساد، د مخدرو موادو قاچاق او ناامني نړیوالو ته اندېښنه پیدا کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا جنگ 14 کال ته داخليږي، موږ د افغانستان د دریو لویو ښارونو خلک پوښتلي چې د تیرو کلونو پیښو د دوی په ژوند څه ډول تاثیر کړی دی. رویا محبوب په هرات کې د یوې تخنیکی کمپنۍ مشره ده. د طالبانو د واک د پرځېدو په وخت کې یې عمر 12 کاله وو او له خپلې کورنۍ سره په ایران کې اوسېدله. په ایران کې افغان کډواله و نو ځکه یې د دغه هیواد په ښوونځیو کې د شمولیت حق نه درلوده. کمپیوټر او انټرنیټ ته یې لاس نه رسید او د ټکنالوژي لپاره خپله تنده یې د کمپیوټر د هارډویر کتابونو په لوستلو ماتوله.
د افغانستان د نوي نسل د میلیونو کسانو ژوند بدل سو. موږ کومه هیله او راتلونکی نه درلوده. کله چې افغانستان ته ستنه سوم ډېر چانسونه مې بیا موندل. د ما په څیر ډیرو نجونو هلکانو د دغو چانسونو څخه په استفاده خپل ژوند، د خپلې کورنۍ ژوند او د هغوی راتلونکي بدله کړه.
and they changed their life, they changed their family's life, they changed their future.
Mermon Mahbub us de Afghan Citadel Services paname pehrat ke de IT company lari. هغه په افغانستان کې د ګوتو پښمار هغو خزو څخه یو د چې خپلې کمپنی لري او نورو ته د کار زمینی برابرې کړې دي. ټایم مجلې میرمن محبوب په 2014 کال کې د نړۍ د سلو مؤثرو او اغیزناکو کسانو په لیست کې شامل کړې وه. هغه وایي ژوند سخت دی، جنگ اوس هم دوام لري، که چیرې افغانان وپوښتي هغوی د خپلې راتلونکي په هکله ډاډمن نه دي خو هیله مند دي. محمد اسحاق په کابل کې د افغانستان د معلولینو د یوې اتحادیې مشر دی. دغه نا دولتي مؤسسه د تیرو څلورو لسیزو لسګونو معیوبینو سره مرستې کوي. محمد اسحاق وایي چې د ما او نورو اقتصادي وضعیت د طالبانو د دوران په نسبت یو څه ښه شوی دی. د کرزي د حکومت په دوران کې وضعیت ښه و، خو اوس یې دومره خونده نشته.
اوس کاروبار هم دومره نشته، کمپرسي هر خوا ته زیاته شوې ده. څوک بهر ته ځي او څوک هم خپل مال او جایداد پلوري، ځکه چې خلک غواړي د ژوند لپاره یو باامنه او ښه ځای ته ولاړ شي تر څو هلته آرام ژوند ولري. نن ورځ کابل کې انفجار او انتحار دی.
خود اسحاق یویشت کلنه لور پرند خوشبینه ده. تیر کال پوهنتون فارغه شوی او اوس معلمه ده. د طالبانو په وخت کې ښوونځي ته د نجونو تګ او بیا معلمي آسانه کار نه و. پرند چې د طالبانو په دوران کې شپه کلنه وه، یادیږي چې کله به یې هغه مهال هلکان لیدل چې ښوونځیو ته ځي او خپله نشوه تللی سخته غمجنېدله. ظاهر جان د کندهار یو بزګر دی. دغه ولایت چې د طالبانو د تأسیس زانګو او د نفوس سیمه ګڼل کیږي، د افغانستان یوه ناکراره سیمه ده. د کندهار له ښاره بهر د بیا رغونې ډیر کم کارونه شوي دي. د شیر سرخ د سیمې اوسیدونکی ظاهر جان وایي، ما په خپل ژوند کې کوم پرمختګ نه دی لیدلی، امنیت نسته، هیڅ کوم ښهوالی نه دی رامنځته شوی. ظاهر جان چې د میاشتې 15,000 افغانۍ تنخواه لري او له خپلې مېرمنې او شپږو بچانو سره په یو خامه کور کې اوسي چې یوه برخه یې په جنګونو کې نړېدلې، وایي چې د جوړولو لپاره یې پیسې هم نه لري. په داسې حال کې چې اکثر کنداریان د جنگ او بېوزلۍ په سیوري کې اوسي، یو شمیر ځواکمنو کسانو د بهرنیو قراردادونو له لارې غټې پیسې پیدا کړې. یو شمیر نور ځواکمن کنداریان بیا د مخدرو موادو په قاچاق او د بشري حقوقو په ماتولو تورن دي. ظاهر جان وایي، سره له دې چې د طالبانو په وخت کې دومره کاروبار او پرمختګ نه و، خو ژوند ښه و، اداري فساد نه و او امنیت ښه و. ظاهر جان راتلونکي ته دومره خوشبینه نه دی او وایي حکومت کې دننه اختلافات دي، مشران یو بل سره چندان همکاری نه لري. افغانستان به د ما په ژوند کې جوړ نشي.
مونږ نشو کولای چې بالکل د امریکا، ناتو او ټول هیوادونه شتون په افغانستان کې رد کو او منفي ځواب ورته ووایو. خو متاسفانه داسې ارزوګانې، کوم ارزوګانې چې مونږ او زمونږ خلق درلود، هغه عملي نشو، پیاده نشو. ځکه چې تاسو نن سبا ګورئ په کندوز کې جګړه روانه ده. مونږ نشو کولای چې سل په سل امریکایي زور دلته په افغانستان کې ګټه درلوده، سل په سل یا سل په سل منفي و.
دا منفي تاثیرات لري. دا خو زه ویلی سم چې منفي دي، تر اوسه مثبت نه دي. د ورځې کم نه کم 200 افغانان مړه کیږي، په دې کې امریکا ملامته ده. نه مثبت تاثیر نه لري. دا
زما نوم پامیر ده او د امریکایي لاتګ افغانستان ته مثبت پینټونه منفی پینټونه. مثبت پینټونه داسې و چې د افغانستان ته د پرمختګ ډیر پکې شو، افغانان ډیر پکې درسونو تعلیم ډیر شو، ازادي بیان پکې و. منفی پینټونه دا و چې د افغانانو په کورو کې بیره د دې داخلي دل خلکو ته ډیر مشکلات دي. د خاطر موږ افغانان دا نه خوښول. فعلا نور ضرورت نه لري. خپل افغانان کولی شي یو شی وکړي.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د امریکا د مداخلې په ارتباط چې په افغانستان کې 15 کاله پوره شو د راپور په وروستیو کې واورېدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. له دولت څخه غواړو څو د جګړه ژر تر ژر پای ته ورسوي. اقرا عثماني له زابل لیکي د جګړې دواړه خواوی باید ملکیانو ته پام وکړي او له ولسمشر اشرف غني څخه دا لیکي چې زه غواړم چې بیرته له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالي لیکلي دي له حکومت غواړم چې جګړو له امله له بې ځایه شویو سره همکاری وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي او جدي توجه ورته وکړي. اتنی می پجیش وی لند خبرو نلرو. د کندوز په ښار کې تیر شپه درنه جګړه روانه وه. اوس جګړه تر ډیره غلې شوې ده او د ازادي راډیو د خبریال په وینا د ښار په لویدیځو، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتو له پاکستان او ایران وغوښتل چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دې په جبر او بیړه له خپلو هیوادو نه باسي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا له دفاع وزارت غوښتي څو د هغو لسکونو سرو خیالي افغان سرتیرو په اړه د خپرو شویو راپورونو سپیناوی وکړي چې ویل کېږي یوازې د تنخواګانو پولیسونو کې موجود دي او نور حضور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګندو روسیا تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هېواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل دارالامان ماڼۍ چې په افغانستان کې د وروستیو لسیزو د خونړیو جګړو یو ستر سمبول بلل کیږي د بیا رغونې لپاره د تیاری دو په حال کې ده. چارواکي وایي د دارالامان ماڼۍ رغیدل به د افغانستان د ویجاړۍ تصویر د دې هېواد د بیا رغونې او آبادۍ پر تصویر بدل کړي او دا تاریخي ځای به بالاخره د افغانستان د سمسورتیا پر نقشه بدل شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې لپاره د تیاری اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تاریخ څیړونکي وایي دغه ماڼۍ د دې لپاره جوړه سوې وه چې زرګونه کاله وروسته انسانانو ته د افغانستان یو تاریخي میراث وي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د دې ماڼۍ په بنسټ کې د هغه مهال پاچا امان الله خان داسی اسناد او نقشې ایښودلې وې چې تراتلونکو ولسونو لپاره د افغانستان یو تاریخي میراث وړاندې کړي.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غوپ تاداو کې یو لیکنه یې کیوه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یو لوښي کې یې کیوه. په دې لیکنه کې د لیکلو و چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر می جوړ کړی. د دې نیت دا و چې دا به یو تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې ښخ وي. کله چې زر 2000 کال وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راوځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دا خبر نه و چې دا داس چاته جوړ کړی و چې هغه د دې د مرګ د تختی او بلانه و چې د دې د قصر ونړاو ویسو ځو ووري ورته.
دارالامان ماڼۍ په 1900 میلادي کال کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اروپایي ماڼۍ په سټایل جوړه شوې و، خو په افغانستان کې د نوې ملسیزه د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوه. په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د کورنیو جګړو له امله په کنډواله بدل شوه او حکومت اوس هڅه کوي چې د دغه تاریخي ځای د بیا رغونې کار پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په پسرلي کې اعلان وکړ چې دغه تاریخي ځای به بیا ورغول شي. له هغه مهال راهیسې د ماڼۍ شاوخوا سروې او د انجینرانو کار روان دی څو د دې ماڼۍ د رغولو لپاره معلومات راغونډ کړي. خو دا چې د دارالامان ماڼۍ به ورغول سي او په کابل ښار کې به د ودانۍ یوه نقشه وي، شایي له خوشبینۍ ډېر ډک نظر دی، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم له وسلوالو طالبانو سره په شدیده جګړه کې ښکیل دي. په کابل کې وخت نا وخت انتحاري حملې کېږي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د دې ماڼۍ په څیر ټوټه ټوټه دی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر ویلي حکومت هیله لري چې د دارلمان مانی به چې د پارلمان نوی ودانۍ ته نږدې ده د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای وي او تر څنګ به یې د دولتي تشکیلاتو یوه نوی سیمه جوړه سي. خو د دارلمان مانی تر بیا رغول کېدو ډیر واټن لري. دلته یوازنۍ نقشه چې اوس لیدل کېږي د ماڼۍ په شاوخوا کې کارګران او انجینران دي چې د دغې ماڼۍ د بیا رغونې د بهیر د پیلولو لپاره په تیاری لګیا دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر رویټرز ته ویلي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د کار لپاره لږ تر لږه 100 نوو فارغانو ته دندې سپارل شوې او د تخنیکي انجینرانو لږ تر لږه 40% ښځې دي. په افغانستان داسې هیواد کې چې د ښځو لپاره د کار موندل یوه ستونزمنه مسله ده، د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د ځوانو انجینرانو او ډیزاینرانو ښځو لپاره کار پیدا کول د حکومت یوه هڅه څرګندوي چې غواړي ځوانانو ته موقع ورکړي. ساختماني انجینری صوفیا روشان چې 24 ده او د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره په تیاری لګیا ده، رویټرز ته ویلي چې د داسې یوه تاریخي ځای د رغولو تجربه بدیل نلری. صوفیا روشان د کابل په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کړي او له 13 میاشتو راهیسې د دارلمان په ساحه کې کار کوي. د ځواني انجینری ویلي چې په دې پروژه کې د کار کولو موقع دوه ګټې ورته لري، او هغه دا چې په یو تاریخي ځای کې د کار کولو زمينه ورته برابر ده، او دوهم دا چې کولای شي خپل نظر له نورو سره شریک. د دې ماڼۍ نقشه جرمني او فرانسوي انجینرانو جوړه کړې او د بنسټ ډبره یې په 1400 هجري لمریز کال کې ښودل شوی و. دا ماڼۍ د چلسوتون د غرونو په ډبرو جوړه سوې وه او ویل کېږي چې د ښوونځیو 600 زده کوونکو به هره ورځ د کارګرو او شلو انجینرانو د مسلکي لارښودو په توګه کار پکې کړی دی. د ماڼۍ پر رغولو شایي 40 میلیونه ډالر مصرف سي، او د افغانستان حکومت غواړي چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې پروژه بهرنیو کمپنیو ته وسپاري. د افغانستان د ښاري بیا رغونې وزیر ویلي د هغو هیوادونو مشورو ته به وګوري چې ورته تجربه یې کړې او د جګړې له امله د ویجاړو شوو تاریخي ځایونو د بیا رغونې په کار کې مهارت لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي پاچا امان الله خان هیله درلوده چې د دغې ماڼۍ له جوړولو سره به یو داسې ښکلی ښار رامنځته کړي چې بهرنیانو ته به د افغانستان یوه نوې څیره څرګنده کړي.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ. د دې لپاره یې ډېر ښه شرایط آماده کړل. چا به چې کور جوړاوه هغو ته به د 10 کلونو لپاره قرضه ورکوله، مواد به ورکول، نقشه به ورکوله، او په عین حال کې د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړ کړ چې په غو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په غو کې ځای په ځای شي.
دا چې د دارلمان ماڼۍ درغولو کار به څومره وخت ونیسي لانه د څرګنده. دا به هم د انجینرانو تر سروې وروسته معلومه سي چې ماڼۍ ته دقیقا څومره زیان رسیدلی، څومره کار ته اړتیا لري، څرنګه او له کومه ځایه باید د ماڼۍ درغولو چاري پیل شي. خو په دغه ځای کې یوې ځوانې انجینری سونیا علیزاده رویټرز ته ویلي موږ یوه ډله نجونې په ډیره خوشحالي او له ډیرې انرژۍ سره پر دغه پروژه کار کوو او هره ورځ په خپل هیواد کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په تمه کار ته راځو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخته دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبره کوي و نړیواله موضوع اخلو. د نوبل کمیټه اعلان وکړ چې د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د 2014 میلادي کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی. د هغه د ټاکل کېدو یو دلیل دا شول شوی چې په خپل هیواد کې د نیمې پیړۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د 2014 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس ته ورکړل شو. د نوبل د نارویجی کمیټې مشر کاسي کولمن فایف د جمعې په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وویل چې ولسمشر سانتوس د سولې لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. د سولې د جایزې لپاره د کولمبیا د ولسمشر خوان مانویل سانتوس د ټاکل کېدو یو دلیل په دغه هیواد کې د 25 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هغه هوډ او هڅې ګڼل سوي دي. هغه جګړه چې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه د 2,20,000 کسانو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده او له کبله یې په میلیونونو نور کسان بې ځایه سول. د نوبل د کمیټې مشرې کاسي کولمن فایف په اسلو کې د دې جایزې د اعلان پر مهال وویل:
By awarding this year's Peace Prize,
ولسمشر خوان مانوئل سانتوس ته د دې جایزې پور کولو د نوبل نارویجی کمیټه تمه لري. ټول هغه کسان چې په کولمبیا کې د سولې د ټینګښت، بخلایني او عدالت لپاره کار کوي وهڅوي. ولسمشر په خپل څرګنده کړي چې تر وروستۍ کاري ورځې پورې به د سولې لپاره هڅو ته ادامه ورکوي. د نوبل کمیټه هیله منه ده د سولې دغه جایزه به دته په دې لار کې د بریا لپاره لا ځواک په برخه کړي.
د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس کله وی خو د نوبل د سولې جایزه وګټله، خو په خپل هیواد کې ونه توانید په هغه ټول پښتنه کې چې تیر شنبه تر سره سو بریا ترلاسه کړي. په دې ټول پښتنه کې ګډونوالو د ولسمشر لخوا د سولې پیشنهاد رد کړ. د کولمبیا ولسمشر ته به د 9,00,000 او 10,000 ډالرو په ارزښت د نوبل د سولې دغه جایزه د دوشنبه په ورځ د ناروې پلازمینه اوسلو کې ورکړل شي.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، ونې کې هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپاره پیل کوو د ازادۍ اوریدونکو د نن پخپرونه چې زه اجمل تورمانی کوربم او د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې پیغامونه اورو او بیا هم د یو شمیر پیغامونو په اړه له مسؤلینو سره خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ شاہد حکیانی مولنگر ہار ولایتنا گرجانا پنگر ہار ولایت کے دا شنیوار پتا کے دا ترخم مبارکو پر عمومی سڑک بندی دا سیمیز پولیس یعنی اربکیان پوستی چی موجود دی تش پیل لسو بجت خراوزی او دا غلطا دا تلنکو را تلنکو مسافر و جیبون اغلا کوی. البته لموتر نیرا کی بات کی دا آغوی جیبون گوری دا آغوی نفیسی موبیلین او دا سنور کیمتی سامنون اخلی. زماله امنیتی چرواکو او داسې نور لړپور چرواکو ته هیله دا چې د دې پلاتن او تحقیق وکړي. قسم په الله چې خلک ډیر زیات څنګه لري هیڅ څوک نشي کولای چې له لاسو وځي خو ورسره حتی کوم مریضان هم موجود دي چې لار باندې ډیر زیات کیږي. هغه پولیس په داسې شکل کې راوځي چې د هغو خلکو پټي وي او له خپل پوسټه لاس یا شل متر لري راوځي او د خلکو جیبونه غلا کوي. هیله ده چې ما پیغام خپور شي. السلام
علیکم. د خوست ولایت نه خبرې کوم. انجینر سادات دلته کې موږ ډېر مشکلات لرو او مشکلات دا دي چې زموږ ولسوالۍ کې دغه کارګي دورې نه تر اوسه پورې د جنکیو مکتب نشته. باید دولت څخه مده غوښتنه ده چې باید دلته د جنکیو مکتب جوړ کړي. راته بل پلونه دي هغه پخوانۍ خامې سړکې دي غل پکې واچوي دي ملي په وستون کوم کارکوونکي دي بیا غل بیا دوه درې میاشتې کې یا اوبه راشي یا خوښ شي راشه غل بیا ونه یو سی. باید موږ ته سړک پوخ کړي او جنکیو مکتب یو ورته جوړ کړي. جنکیو مکتب یو په بغه کې لارو موږ ویلې چې لارو په خوست کې دي مرکز کې. نور موږ د خپل ولسوالۍ کې مکتب نه لرو. نه سنایي مکتب شته، ابتدایا شته، بالکل مکتب نشته. باید جنکیو مکتب موږ ته جوړ کړي. بس دا زموږ غوښتنه باید سرواګو ته ورسوي موږ ته. وسلام.
زنه سیب ګل زونی راه درو داتو سره نه تاسو په تماس کې زنګ دا مشکل زنګ تر ما دی واه پاتې دا اوسه هر څه دا تا کاوه دا څه واه زرا روپي او دې او راخ 15 زرا ول دا دوه میاشتې دی ریشي زنګ تکاوت نه ول کی زنګ دا ازادي عادل ساده هیده زنګ دا پیغام خور کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د روزګان ولایت خبره کوم. نوم یې غولې دی. زه د ټول چارواکو څخه دا هیله لرم چې موږ روزګان ته جدي پاملرنه وکړي. لارې بند ده چې د شانو کې متنه اوښته رسېدلې دي. مثلاً په روزګان کې پاتې دي خپل متنونه ته رسېدلی. په یو کیلومتر کې جنگ روان دی. قومندانې وښته ولاړه ورانه به انتقام شروع دي. قومندانې سپا ورکړې ده. امیرانې سپا ورکړې ده. اخر دا ولایت چا ده پاره دي. د نورو چارواکو څخه هیله لرم چې روزګان ته
السلام علیکم. زه محمد جماعت زابل ولایت رسیدونکو.
دا زموږ په ولایت کې مرسیدلان دا درې څلور کاله کېږي چې بند دي. مخته روغ لیونۍ بند کړي وو، سهار روغ لیونۍ هم کللی دنسته او دوی مرسیدلان نه خلاصوي. دا ولې خو دغه د وا مسله د غو پر شریک کې دا مرسیدلان ولې نه خلاصوي؟ دا ولې هر ولایت کې خلاصي او زموږ په ولایت کې دا مرسیدلان بند دي؟ خالد دغه امنیتي چارواکي په سپریږي په ګرځي او زموږ دولتي خلک نه په ګرځي.
السلام علیکم، رسجی کلاله کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سره تماس کیم. کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی باندې وسوال مخالتین شه خو حالات خېبل دي. کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی مې سره کړه ده کچېر کومه سجه وسوالی ته تاونه کې شای چې دا وسوال مخالتین له استه ودی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې زما دا بې وسه او بې کسه غریبانه سلامونه ټولو خلکو ته منظور، قبول او منظور شي او ټولو د افغانستان بې وسه بې کسه هغه که په داخل کې دي او که د داخل نه بهار دي، دا بې وسه او بې کسه پیغام ورسېږي. زما پیغام دا دی چې ای د افغانستان او لس غریب او بی وسو او بیچاره او خلکو، خدای دې وکړي چې زما په دې پیغام باندې ټول عمل وکړي. پیغام می دا دی چې د افغانستان او لس باید خپل کور په خپل جوړ کړي. هیڅوک نشته چې تو ته ستا کور جوړ کړي، خپل کور به په خپل جوړوي. کله که دې وسړي د بم سر وڅاڅي نو که په خپله یې جوړ نه کړي، هیڅوک نشته چې ستا بم جوړ کړي. وروره، ستا وطن ټول ساتي. د دې وطن نه مه تښته، دا ستا کور دی او دا ستا ګور دی. دا په خپله جوړ کړه، په خپله کوشش وکړه.
بل السلام علیکم، زما نوم دی محمد، د لغمان ولایت د مرکز د مدني اقلیم څخه اړیکې نیولې ده. ازادي راډیو کو کابل ته ما سلام. تاسو سلام، زما ورور مې ستونزه ده. دا چې تاسو ما جسم په وطن کې راغلي، ما په کور کې حکومت په ساتو دی. ما ډېر هریزي او ډېر منډه را منډه موږ ما ستو ته حل نکړه. زه دا راځم چې ما خپل ځان سره شریک کړي او ما ته خپل کور خوشي کړي. شخصي کور کې ما په ساتو دی، دولت ته چولې ده او یا ما ته خپل بل کور راکړي یا د مصارف راکړي. زما خپل سره نه لرم. السلام، ازادي راډیو ما سلام.
بلی السلام، زه حکمت الله د کندهار ولایت ته نشته ولسوالۍ. ما پیغام دغه دی، دغه جنګونه د تېرې په ولایت کښې دي. داسې جنګونه دي چې دېرش نفره را جتر کړي، چې دېرش نفر عسکر مړه دي. پاچا وینا والا که در کومه د وینو بوی را ځي چې دا روان به دي، د وینو بوینه دي. تر لحاظه خدای یا دې سوله سره وي چې یاد سره کښېنه. تر لحاظه خدای یا دا جنګ وباسي سارا ته. زور سره معلوم چې په بازار کښې سره جنګ دی، سور کېږي. تر لحاظه خدای دا ولسه در بدره کړي، اطمینان کوند در بدره کړي. د الله نو وخت نه ضایع کوم، دغه زموږ پیغام د خماخانه سره وي. نور مخلص اسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امان الله خان د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه دولت چارواکي دې ټول مجازات کړي چې دا خپل پوستې وریلا کړي دي او پوستې د یو نیم سل سره وریلا کړي دي. زما د لولپور چارواکو څخه دا هیله ده. زما پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو نشر کړو. سلام په احترام.
السلام علیکم، عبدالباسط شریفی د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ څخه. پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې موږ د پاکستان د تورخم او جلال اباد لوی لارې سړک جوړوو. زما د حکومت څخه به ډېره کلکه غوښتنه دا ده چې د پاکستان د سرو زرو سړک جوړي نه دي، هم زموږ د ملک نه جوړي. خپل تورلنګیان دي ماړې کښې، خپل د تورلنګیانو سړکونه چې جوړ کړي. زما د خپل دولت سزا غوښتنه ده چې د پاکستان څخه بهارت دلته ودرېږي. زه د پاکستان د حصه ده او پاکستان چې هر څه کوي په دوکه د پلاستیکي شبخانه سره مسله ولې د دوې پسې برېک کړې. موږ شبخانه جوړوو. تا درواغ وایي، دا د افغانستان د حکومت خطا ایستل دي، افغانستان د ولس خطا ایستل دي. نو زما د دولت څخه پاتې دي سزا غوښتنه ده، په خصوصا د پوازې امنیت وزارت څخه چې دا بند کې لس کاله کېږي شروع شوي دي. چې پکل معلامې جوړولی لا به هم اوس لس کاله کښې جوړ شوی وای. دا زموږ ولس خطا باسي، زموږ دولت خطا باسي. په جدید وکړه مې غوښتنه دا ده چې مطلق دا کار بند کښې نه دي جوړي. د خوښ خو دوی دمبر نه دي خوښ.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہیل من ویلا سنگین ولسالی محمدین خبر کوم. ما پیدا غام دا غدی زمر دمبرون دی خراش زمر والی گدی وچی دی زمر باغونو بخشی گدی وچی دی. زہ حکومت دا خواہش کوم یا سنگین ولسالی ته امن داولی. والسلام.
سلام علیکم رورا زاشپان نه خبرې کوم محمد زمانه دمن خو دغه پیغام دا چې دا نیم ماجر په پیښور کې دي نیم دلته دي او کارټونه ورسره دي او سیم کان نهسته په کوټه دي هلته مې ساری رهي ساری مې پرېږدي په تورخم خو چور بند ده مونږ غوښتنه کوو چې باید دغلته راته د انتشار دفتر یې خلاصې کړي او همدغه ځای کې دې مونږ کارټونه چکن وکړي او مونږ ته خپله پرما او پیسې راکړي او که نمره راکوي مغه دوی خوښه ده او که نه راکوي خپل کار به کوي مونږ دغه پیغام ده. وسلام. سلام علیکم.
قدرمن دوستان پیغامونه مو اوریدل د دین محمد پنوم کمرور چې د لغمان ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و شخصي ستونزې و د کول شي د انصاف په لټه کې خبرونه سره اړیکه ونیسي او هل تخپل ستونزې شریکه کی ان شاء الله چورته رسیدګي وشي. د ازادۍ رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونه شپیره ده 0992290 دغه شان. خاغلی شاهد اقیار د ننګرهار ولایت سره اړیکه نیولې و او وی ویل چې د جلال آباد تورخم په لوی لاره دغه ځای کې د مارکو او د شینوارو ترمن د شپې لخوا اربکیل پوسټور اخته کیږي او دلته خلک لوټي مسافر نو موبایلونه اخلي او پیسې اخلي. دغه ستونزې مونږ د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې له ویان خغلی حضرت حسین مشرقیوال سره شریک کړه. خغلی مشرقیوال په اړه راته داسې وویل
مونږ امنیتي ځواکونه کله د اطلاعګارو په اساس باندې دلته پلټنه کوي موجود دی د وسلوال مخالفینو او د نورو رنګکارو او غلو او انسان تښتونکو په مخه باندې زموږ امنیتي ځواکونه کمینونه نیسي چې پینټونه زیاتوي. یو تعداد کسان چې هغوی خپله ستونزه او مشکل لري امکان لري دا شکایت کړی. پولیس اوس په مسلکي زده کړو سنبال دي. هغه هیڅکله داسې کار نه کوي چې خلکو ته اجازه راضیت ورسوي.
دوستانو لنګرهار چې راتیر شو روزګان ته ولاړ شو اغه ولی ورور ستونزه شریکه کړې و د روزګان ولایت د امنیت او د لارو د بندیدلو د مشکل په اړه. د اغه ولی ورور ستونزه مو هم د روزګان ولایت د والی د ویان دوست محمد نایاب سره شریکه کړه. خاغلی نایاب په اړه راته داسې وویل
د مرکزی کوټ شمال او ختیځو برخو ته راس په یو شمیر سویل ختیځو برخو کې مشخصا د سولیر شیم کې خپل تصویري عملیات پر لاره چولې. دغه عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې دوام لري. لا هم البته د سرسلو سولې او د شرمګر په بازو نقاطو کې چالیز عملیات روان دي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هم د دغه واژونه ولیدل کېږي او زموږ ځواکونه لله الحمد د پرمختګ په حال کې دي او دغه چاړي عملیات به او ستر بلې زور اخلي تر څو د مرکز سپورټ ټول مربوط سیمې د وسوال مخالفین د شلو صفاک د ښار په داخل کې نور هغه ورځنی چارې چې البته خاریانو سوداګریز معاملو په نامه باندې ترسره کولی هغه اوس هم دوام لري. د ښار په داخل کې تامین وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. اما په شاوخوا سیمو کې د ترینکوټ اندېښنې شته. د وسوال مخالفینو فزیکي حضور هم شته په اکثریت مناطقو کې. د مواصلاتي لارو په اړه باید ووایم بلې هو د ترینکوټ ټولې هغه مواصلاتي لارې چې ولسوالۍ هغه متاسفانه اوس هم د ټرافیک پر مخ باندې تړلې دي. موږ په نورو ولسوالیو کې وضعیت لرو. یوازې د ګزاب په ولسوالۍ کې تهدیدات شته. هلته د دښمن فزیکي حضور په زیات تعداد سره شته دی. خو د تنکوټ څخه قوتونه هم هلته رسېدلي دي او تر ډېرې ورځې پورې د وسلوالو مخالفینو هغه تهاجمي حملې په شا تمبولي. هلته هم زموږ چاړیز عملیات روان دي او امیدواری یو چې وضعیت به هلته هم شته.
نو دا وی ستاسو دوستانو د یو شمیر ستونزو په اړه د مسولینو څرګندونی. بیا هم پیغامونو ترازو وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه غوښتي دي.
وغه
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاد آزادی رادیو ټول کارکونکو کارمندان ته سلامونه وایي. تاسو سلام از ما د مرکزی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د دا مهاجرو وروڼو سره کومک وکړي. بار به دار جو خاران دغه د صحرا رسېږي چې د یوې نیمچار څخه دا مرسته ورسره کوي. نور مرکزی حکومت لږ تر پیا لاندې هیڅ کومک نه دی ورسره کړی. خاران سرهینو نمرې هیڅ نه لري. دا ځکه ورته نمرې ورکړي او دغه تر هغه سربېره د دوو درو ښو نمرو ورسره وي. شی نه لري. د هغه ځای سره راغلي چې دلته لالهان د ګرځي نه. د هغه خلک چې د مخه 2000 افغانۍ کړي او د سرایو وسه تر 5000 افغانۍ کوي یو په څلو په درې پر لوړ کړ. نو دا خاران د خپلو ځایو اوس طاقت نه لري. غونډه پیسې چانه ایسار وکړي. د هغه در دغه ځای تر تقریبا زنده د دې د ورځې د میاشت خرچه لري. والا خلاص در ته بیا دوی لالهان د ګرځي خاري روزګار نشته. په ترکیې کمپنۍ نشته. دا د دې غم وخوړی چې دوی خوشحاله شي بېچارې خپل وطن ته سترګې په لارې دي سره روان دي. په 50 کدې شپې شپې کدې هره ورځ زه وینم په بازار کې دوی چیری وي. نو خان ومخ سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیع الله تاسو ته فعلا د تورخم د ښارګوټي څخه دا پیغام ثبتوم. وروره په تورخم کې چې کوم کسان د پاکستان د خوانه دیخوا افغانستان ته راوړي د یوې غوا په سر پاکستاني عسکر ته 2000-3000 کالداري غواړي. بیا کله چې د افغانستان خوا ته راواوړي هغه په دغه ځای کې چې کوم مهاجرین کارتونه نه لري هغوی سره مرستې کې د مرستو په ځای کې وروره ډېر ناروا ظلم روان ده. څوک چې د واسطو والا دي پیسو والا دي هغه مخکې کوي او غریب بیچاره خل ورته منتظر په انتظار کې نه د شپو شپو راشي. نو زما د مهاجرینو د وزارت نه د یونیسیار د چارواکو نه دا هیله ده چې وروره په دغه ځای کې نوبت مراد کړي د غریبانو پوښتنه وکړي. د غریبانو د پوښتنې څوک نشته ځکه چې دلته مونږ د ورځو دوه ورځو درې ورځو نه ولاړ اوسېږو او خلق نوبت نه راکوي چې هغه بیکار ته خلکو ته چې کومې مرستې ورکوي په دغه ځای کې نوبت نشته ده. او بس د غریبانو سره ډېر ظلم و زیاتی کېږي. باید د دې پښتنه حکومت هم وکړي د نسیار چارواکي هم وکړي. نو زما خدای دې وکړي دا پیغام ازادي راډیو چارواکو ته ورسوي او د دغو مهاجرو پوښتنه وکړي چې په تورخم کې ډېره بې نظمي واسطه بازي او پیسه خوري شروع شوې ده. ځکه چې مخکې خو د نسیار یو شفافه اداره وه. اوس په دې شفافه اداره کې بعضې خلکو ډېر فساد شروع کړی ده. بیچاره خلک د سری ګرمۍ کې ناست یو څوک هم پوښتنه نه کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رفیع الله د تورخم له ښارګوټي څخه.
السلام علیکم. زما نوم الاداد د کابل نه اړیکې کیم. آزاد راډیو نه لارې نوې د افغانستان مشرانو ته دغه پیغام ده چې دغه د ایران مهاجرین او د پاکستان مهاجرین ته چې څومره زر کېږي دې دپاره د راتګ زمینه برابر کړي چې هغې په خیر راستون شي. ځکه چې تېرو ورځو کې مونږ په خپله په مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې وکتل چې حکومت د ایران داسې یو ناوړه چلند د مهاجرینو سره کوي چې په دنیا کې هغه هندو یهود او نصارانو کې دوی ځان ته مسلمان وایي او همدغسې په پاکستان کې ډېر ناوړه چلند په مهاجرینو سره کوي. هیله م ده چې د دواړو مشرانو نه چې دغه مهاجرینو لپاره یو زمینه برابر کړي چې په خیر راشي. وسلام.
سلام علیکم وروره. زه اشپان خبرې کوم. محمد زمانه د مونږ دغه پیغام ده چې دا نیم ماجر په پېښور کې دي نیم دلته دي او کارټونه ورسره دي او سیم کان نهسته په کوټه ځي. هلته مې ساری مې پرېږدي. په تورخم خو چور بند ده. مونږ غوښتنه کوو چې باید دغلته راته د نیچار دفتر یې خلاصې کړي او همدغه ځای کې دې مونږ کارټونه چکن وکړي او مونږ ته خپله پرمه او پیسې راکړي او که نمره راکوي مغه دوی خوښه ده او که نه راکوي خپل کار به کوي. مونږ دغه پیغام ده. وسلام. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. عبدالرحمن صاحبیم له ژوبه. ما دا پیغام دی د دواړو حکومت ته. لو خپل پاکستاني خو د افغان مهاجرین ما ورونه دي. دوه ته دا تر 2020 پورې میاد ورکول شي او دوی له وطن په زور نه ایستل کیږي. اوس هم یو څوک ور روان دي افغانستان ته. دا ما پیغام ده چې دا مهاجر ټول په دغه ځای باندې اوسي او دلته خپل دغه ورکې غریبانه خلک دي. ما دا پیغام خامخا راته نشر کوو. سلام.
قدرمن اوریدونکو تر ډیره په دغه برخه کې د مهاجرینو موضوع او د کډوالو خو له بده برخه د بیا بیا اړیکو باوجود له مسلینو سره په اړیکو نیولو بریالي نشو په چې دغه ستونزې مور سره چیرې دی. په هر حال هي هڅه وکړو چې په نورو خبرونو کې په دې اړه د اړوند مسلینو سره خبرې وکړو. نو نو په لوی وبخم کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.